یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزه نوري نوري هرکلای کوم. په دې هیله چې بشپړې روغتیا څخه برخمن اوسئ. و ابو رچ د امریکا لپاره نوې چارو وزیر وای په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی. افغان مشران د سولې پروسه خه مدیریت کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وای د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. مخکې دې چې د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه واورئ، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زید خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په لندن سهار په کابل کې د دوکېدو سخت تنظیم کړی. په لوګر کې پولیس وژل شوي دي. او د امریکا په نیویارک ښار کې په کرونا وایروس د مړو کسانو شمیر 4000 ته ورسېد. پورا خبر نو واوري. نن د کابل په ښار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی و. اندرابي ویلي و چې پولیسو او 400 موټرو ته ځانګړې دنده سپارل شوې ده چې د کابل په ښار کې به هیڅ چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. یوازې د روغتیایي ادارو کارکوونکي، امنیتي ځواکونه، رسنۍ، د بانکونو مامورین، د صرافۍ کارکوونکي او د مخابراتي شرکتونو مامورین له دې بندیزه مستثنا دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا وایروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایند وحید مایار ویلي چې یو پلاوی ټاکل شوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص شوی و ورواستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماپښین راورسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چاري بندې وي. په هرات کې د خلکو د ځانګړي معاینه او د کورونا د وایروس د تشخیص یو مرکز فعالیت کوي. په لوګر کې سیمه ایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په دې ولایت کې د لومړی حوزې د جنایي امر څارمن نورخدا له دوو عسکرو سره یو ځای وژلی دی. د لوګر د والی ویاند دیدار لونګ نن د ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه د مرکز پولی عالم ښار په لومړی حوزه کې سوی ده.
تیر شپه ماخام مهال په پولی عالم ښار کې د لومړی حوزې جنایي امیر او دوه تنه سرتیری د وسلوالو له لوري په شهادت رسیدلی دي.
دیدار لونګ ویلی دي چې وسلوال طالبان تر حمله وروسته تښتېدلی دي، خو وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت نه دی اخیستی. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې په کورونا وایروس اخته دی بیګه دوهمه شپه هم تر شدید څارنې لاندې تیره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا وایروس نیولی دی. د هغه ویاند ویلي چې د صدر اعظم روغتیایي وضعیت ثبات لري، خو د دې لپاره چې تر نظر لاندې وي په آی سی یو یا د شدید مراقبت په خونه کې ساتل کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب ته د هغه مسؤلیتونه سپارل شوي دي. راب ویلي چې دی باور لري چې بوریس جانسن به له کورونا وایروس سره جنګ وګټي، ځکه هغه یو جنګیالی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 11 په حملو کې تر وژل سو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کورونا وایروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو نه وتل او د فاصلې مراعت یې وکړ، وایروس سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي. کورونا وایروس یوازې په بریتانیا کې 55000 کسان نیولي او تر 6200 زیات پرې مړه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي، خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي.
مونږ حتما د سولې خوا ته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او ژمنه موجود ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې په دې روغتون کې ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي دي. دغه راز به په غزنی کې د یو شمیر ګرځنده پلورونکو شکایتونه هم واوري چې وایي د ښاري قرنطین له وجې کاروبار په ټپه درېدلی او حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
وړی وریز ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي، پیسې دي، چون شان چې راغلي دي کومک، هغه دوی سره باید کومک وشي.
دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به هم په اروپا کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې د وروستیو اقداماتو په باب واورئ. د زهرو کاروان خبرونه هم په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف اواز اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریس نوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. پومپیو دا څرګندونې تېره ورځ په واشنګټن کې له وسلوال طالبانو سره د امریکا د شوی تړون وروسته په یو خبری کانفرانس کې وکړي. پومپیو وویل چې راتلونکو څو ورځې به بیا هم ستونزمنې وي، خو دی هیله من دی چې د سولې پروسه ښه مخته لاړه شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړي دي. همدا شیبر سره د شیبر صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو سره د فبروري د 9 نیټې تر تړون وروسته بیا هم د افغانستان د سولې د پروسې بریالیتوب ته یو څه هیله مند دی، خو د ستونزو یادونه هم کوي. پومپیو څه وویل؟
بله نوري صاحب، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو یو ځل بیا پر افغان مشرانو شخ وکړ چې خپل اختلافات حل کړي او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. مایک پومپیو د سه‌شنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو په بهرنیو چارو وزارت کې خبریالانو ته وویل:
I don't think there's any ambiguity with respect to how all of the parties understand what America's continued role.
دوی وایي چې فکر نه کوم چې په دې کې به ګوند څه وي. ټول ډلې پوهیږي چې په افغانستان کې د امریکا هغه نقش چې دوام ورکوي څه دی. متحده ایالاتونه د سولې او پخلاینې د بهیر په مناسب سم او اغیزمن ډول پلي کول غواړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د امریکا متحده ایالات هغو ژمنو ته متعهد دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه او د افغانستان له حکومت سره په ګډه اعلامیه کې ذکر شوی دی. له طالبانو سره د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ او په همدې ورځې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګډ اعلامیه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداشان وویل چې متحده ایالات د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. مایک پومپیو زیاته کړه: زه ډاډه یم چې په راتلونکو ورځو کې به داسې څه وشي چې ظاهرا به ښکاري چې موږ شاته ګامونه اخلو، خو زه هیله من یم چې ټول لوري به د افغان ولس د هوسایۍ لپاره په صداقت هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې 40 کلونه وشول چې په افغانستان کې جګړې روانې دي او هغه وخت را رسیدلی دی چې په افغانستان کې روغه جوړه وشي او سیاسي مشران دا هیواد پر مخ یوسي او د شخړو کچه راکمه شي. نوري صاحب:
بله شیبر صاحب، تاسو نه مننه. قدر منو اوریدونکو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي په افغانستان کې د امریکا د رول دوام مبهم نه دی که افغان مشران د سولې پروسه ښه مدیریت کړی شي. مایک پومپیو دغه څرګندونې تېره ورځ په واشنگټن کې په یوه خبری کانفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب مسله په دې ورستوي کې له خندو زن سره مخامخ شوی هغه په تیر بیا د طالبانو د بندیانو د خوشی کېدو پر موضوع د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ زندان نیانو د تبادله هڅې په دې ورستوي کې د سیخکاری چلو ناکامۍ سره مخامخ شوی طالبانو خبرداري ورکړي چې خپل تخنیکی پلاوی چې کابل ته استولې او بیرته ورغاړي خو د افغانستان د سولې په چارو کې دولت او وزارت تر اوسه هیله مند دی چې د ستونزو سره بیره به بیا هم د زندانیانو د تبادلې خبرې مخته ولاړ شي او د سولې پراخو خبرو ته به لار پرانستل شي. په عین حال کې د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړې ژورې وي خو که قوي اراده موجوده وي دا پروسه بریالیتوب ته رسیږي. د دې وزارت ویاند ناجیه انوري دا څرګندونه نن ورسته له هغې وکړي چې لکه څنګه چې مخکې مو ویل تیر ورځ طالبانو خبرداري ورکړ چې خپل تخنیکي پلاوی بیرته له کابل ورغواړي ځکه چې د دغې ډلې د ویان په وینا د دوی مخالف لوري چې د افغانستان حکومت د بندیانو ازادېدل په لوی لاس زندوي. دا موضوع له کابل د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تعقیب کړی د کابل له سټډیو سره دی. اکرام صاحب نور څه دي؟
سلامونه نوري صاحب. وروسته له هغه چې طالبانو له کابل د خپل هغه تخنیکی پلاوی چې کابل ته د خپل زندانیانو د تبادلې په سر د بحثونو لپاره استول او د بیرته غوښتلو غواخو کړ افغان حکومت وایي چې د سولې پروسه پیچلې ده او لوړې جوړې پکې حتمی امر ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت نن ویل خو په دې برخه کې رښتینی اراده موجوده وي نو د سولې روانه پروسه بریالیتوب ته رسیدای شي. د دې وزارت ویاند ناجی انوري ازادي رادیو ته ویل
صدغه پیچلې پروسه کې د مشکلات موجودیت یو طبيعي امر ده، مګر که اراده موجود وي مونږ حتماً د سولې خواته ځو. د افغانستان د سولې په پروسه کې له هرې خوا څخه تاکید او شمنه موجود ده او مونږ غواړو چې دغه رامنځته شوې فضا یو فرصت وګڼو او غواړو چې له دې څخه په پوره توګه ګټه واخلو.
اغلی انوری ویل افغان حکومت د زندانیانو د خوشکېدو لپاره د یو منل شوی چوکاټ او اصول لمخه کار کوي چې د حکومت د حسن نیت او باور جوړولو اساسیتوب کوي. تیر ورځ ناوخته د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټر ولیکل چې د سولې د لاسلیک شوی توافقنامې لمخه باید د طالبانو زندانیان مخکې خوشی شوی وای او د بین الافغاني مذاکرات ته لار هواره شوی وای. خود شاهین په وینا چې د دوی مخالف لورې د بندیانو آزادیدل په لوی لاس زندوی او د سولې له توافقنامې سرغړونه کوي چې لامدی عمله طالبان سمدستي له کابل څخه خپل تخنیکی ټیم بیرته ورغواړي. د طالبانو دغه درې کسیز تخنیکی پلاوی تیرونه د خپل بندیانو د آزادولو په اړه افغان حکومت سره د خبرو لپاره کابل ته راغلی او افغان لوري سره سو مخامخ غونډه هم وکړي. که هم وړاندې د افغانستان امنیت شورا ویلي وو چې د دواړو لوري او تخنیکی ټیمونو په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو د طالبانو لورستي خبرګونه ښکاری داسې چې پروسه دوی په خوخه باندې نه روانه. اوس پښتنه د نورو چې څل عمل شوی چې د دواړو لوري پرې د زندانیانو پر تبادله نه سلا کیږي. تیر ورځ د افغانستان د سیمایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر عبدالمتین بیک په کابل کې خبريالانو ته ویل چې یاد بهیر ځکه ځندېدل چې طالبان د خپلو 15 قومندانانو په آزادولو ټینګار کوي چې په وینا افغان حکومت ته د منلو نه دی. هغه ویلي یاد طالب قومندانان د ګڼو انتحاري حملو تر څنګ په بلکې په کانټینټل هوټل د هوا پیژندنې په ادارې او د ملي امنیت پر وختون باندې په بریدونو کې لاس لري او لاسونه د افغانستان د خلکو په وینو سره دی. خو آیا د زندانیانو په سر روستي جنجالونه به د سولې پروسه زیانمنه کړي؟ د سیاسي چارو پوه سید خالد سادات وایي چې اسلوال طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره د شرط په توګه کاروینو خای دا پروسه له پټه ولاړ حالت سره مخامخ شي.
که طالبان د سولې تعریف او د سولې د مذاکرات لړۍ فقط د خپل زندانیانو د خوشی کولو پورې امتري، دا بلا شک چې د سولې پروان بحثونه باندې ستر او منفي اغېز پرېښودلی شي. یعنی طالبان که په دې باندې کوښښ کوي تر څو که د دوی زندانیان خوشې نه شي، دوی پرمختګ نه کوي، دوی خبر نه کوي، دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره لار نه هواري، زما باور دا ده چې مشکل رامنځته کولی شي او د خبرې حتی په ټپه درولی شي، ممکن یو بنبست سره مخامخ کړي.
خود په هنتون بل استاد او د سیاسي چارو اپو محمد شفیق امین ازادي رادیو ته ویل فکر کوي چې امریکا چې د قطر د هوکړې عملی کېدل ورته یو اړین عمل دی پری بنګ دی چې دواړه لوري د حالت ته ورسیږي. وای امریکا په دې برخه کې فشار وارد کی.
زه فکر کوم چې امریکایان به میدان ته راوډانګي او لازم سہولتونه درامست کی. ډیر امیدواری شته چې به تر دې سول خبرې شروع شي، اما مهمه دا ده چې د جګړې دواړه لوري اوس بعد یو د بل په وړاندې یو څه نرمښت وښي تر څو دغه مذاکرات چې پټه درېدلي دي تر سره شروع شي.
نوري صاحب د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړه لیک لمخه چې د فبرورۍ په 19مه لاسلیک شو ټاکل شوی و چې 15000 طالب زندانیان د افغان حکومت او 1000 تنه زندانیان د طالبانو لخوا آزاد شي، چې تر اوسه دغه بهیر نه دی پل شوی. تر دې مخکې ټاکل شوی و چې د بندیانو تر آزادولو وروسته بین الافغاني خبرې هم پیل شوی و، خو د بندیانو د آزادېدو د بهیر ځنډیدلو له امله دغه مذاکرات هم تر دې دمه نه دی پیل شوی. بلې نوري صاحب.
بله اکرام الله اکرام لتاسونه مننه قدر منو اوریدونکو هم اوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په خبرو کې لوړ جوړې وي، خو که قوي اراده موجوده وي د پروسه بریالیتوب ته رسیږي. قوي اراده هم باید د جګړې د دواړو مهمو اړخونو د افغانستان د حکومت او د طالبانو لخوا. البته په وروستیو کې په دې پروسه کې ځینې ستونزې هم ولیدل شوې، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې د فبروري په 9مه دا هکې حضور درلود، هغه ورځ چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو. تیر ورځ په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د خی په راتلونکي ورځو کې د دغه پروسې په شاتګ وویني، خو بیا هم هیله مندی چې د افغانستان مشران د سولې لپاره اراده لري او دغه بهیر به بریالیتوب ته ورسیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
وړاندې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د مخنیوي د هڅو په باب راپورونه لرو، خو اوس اقتصادي خبرونه لرو. خان محمد سینی وړاندې کوي.
د افغانستان د پانګونې او سوداګرۍ د خونی چارواکي وای د هیواد اکثر بندرونه پرانیستي او سوداګریزي چارې پر عادي ډول پرمخ ځي. د دغه خونی ویان جان آقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دوی په بازارونو کې د موادو بیې هم کنټرول کړي. د له حکومت او غوښتل چې په افغان سوداګرو ټیکس راکم کړي. خاغلی نوید وای هیواد ته د درملو او نورو ضروري موادو د واردولو لپاره باید د سوداګرو سره د مالیاتي ټیکس د کمولو په برخه کې همکاري وشي. د سوداګرۍ د خونې د معلوماتو لمخې د کرونا وایرس د خپرېدو او قرنټین لامل افغان سوداګرو ته هم مالی زیانونه اوښتي دي. په ننګرهار ولایت کې د بانډوالو د اقتصادي ودې په هدف لسګونه جریبه ځمکه کې نوي باغونه جوړ شول. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي دغه سوداګریز باغونه د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې په 922 جریبه ځمکه کې جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي رادیو ته وویل په دغه باغونو کې د شفتالو، مالټو او املوکو باغونه شامل دي. خغلی رستمی وویل چې دغه باغونه د ننګرهار ولایت په چین، چپرهار، کوټ، رودات، وګیانۍ او شیرزاد ولسوالیو کې جوړ شوي دي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې دغه باغونو ښه حاصلات ورکړي وو.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو او واوریدل. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په نوي اقدام کې په کابل کې د امریکا کمپلیکس په نوم د شخصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وزندول چې په دې روغتون کې ډیری کارکونکي په کرونا وایروس اخته شوي. مخکې له دې چې په دې اړه راپور واورېد، په اروپا کې چې اروپا هم کرونا وایروس ډیر ځپلې دي، اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنۍ د مالی د وزیرانو د وروستي اقدام په باب واورې. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو نن په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. د کرونا وایروس په وړاندې په مبارزه کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو په همغږۍ ټینګار وکړ. د دغو وزیرانو ډیر تمرکز د کووید 19 ناروغي په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر یوې مهمې اقتصادي پالیسۍ څرخېده. ملالای بشیر نور جزئیات اوروي.
د اروپای ټولنې د مالیه وزیرانو د چهارشنبه په ورځ د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې په پلانونو کې د دوغو هیوادونو د توپیرونو لری کولو په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د دوی تمرکز د کووید 19 په غبرګون کې د اروپای ټولنې پر یو مهمه اقتصادي پالیسۍ و. د یورو ګروپ د رئیس ویاند لویس ریګو پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د کووید 19 په عکس العمل کې د اروپایي اقتصاد د پالیسۍ لپاره کار روان دی، خو تر اوسه د دې ټولنې هیوادونه هدف ته نه دي رسیدلي. دغو وزیرانو د اپریل په 8 نیټه د ویډیو کانفرنس له لارې غونډه وکړه. دوی په داسې حال کې خپل وړاندیزونه ورکړل چې په اقتصادي برخه کې فشارونه لا زیات شوي او د ویروس له کبله په کورو کې د خلکو له پاتې کېدو سره پر ټولنیز اقتصاد یې اغېزې زیاتې شوي دي. د دوی د پلان مهم ټکی د ګډ اروپایي پور یا کورونا بانډ ورکول دی. د کورونا بانډ د وړاندیز له مخې به یو داسې یوروزون رامنځته سي چې د بېلابېلو اروپایي هیوادونو مالي وسیلې یا ابزار سره یو ځای سي. هدف یې د کورونا ویروس له کبله د اغېزمن سوي اقتصاد بیرته پر پښو درول دی. یو شمیر اروپایي هیوادونه چې پوروړي دي لکه ایټالیا او هسپانیا په دې برخه کې له اروپایي ټولنې یووالی غواړي چې د پور بار ټول په ګډه پورته کړي. فرانسې چې اغېزناک هیواد دی هم د داسې یوه وړاندیز ملاتړ څرګند کړی دی، خو بډایه هیوادونو لکه جرمني، هالنډ او فنلنډ د نورو هیوادونو د پور له پرې کولو ډډه کړې. دوی بیره لري چې مالیه ورکوونکي وګړي به یې د اروپایي ټولنې هغه غړي له اقتصادي بحرانه باسي چې په خپله یې سپما نه ده کړې. برلین او متحدان یې غواړي د اروپایي ثبات میکانیزم په نوم یو سیستم بیرته فعاله کړي چې د هغو هیوادونو سره په فنډ کې مرسته وکړي چې اقتصادونه یې د کورونا ویروس له کبله اغېزمن شوي وي. خو ایټالیا او هسپانیا بیا له دې وړاندیز سره مخالفت ښیي. دا سیستم په 2012 کال کې جوړ شوی و او شرایط یې ډیر سخت ګڼل کیږي. بډایه هیوادونه استدلال کوي چې دا شرایط د اوسني بحران له کبله کمیدای سي. همداراز د اروپایي پانګونې بانک له خوا د یو تضمین کوونکي فنډ په اړه هم بحث روان دی چې دیوالیه سوي شرکتونه وپیري، او همداراز یو داسې فنډ چې د کارکوونکو معاشونه ورکړي کني هغوی به بې دندې پاتې وي. اروپایي مرکزی بانک له مخکې له 500 میلیارد یورو یو پلان اعلان کړی چې په یورو زون کې حکومتي او سوداګریز پور پرې کړي او پر اقتصاد د کورونا ویروس منفي اغیز کم کړي. اروپایي کمیسیون بیا د دولتي مرستې او بودیجې قوانین اسانه کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د غرض د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، هم په تصویري بڼه او هم په لیکلي بڼه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو نوي اقدام کې په کابل کې د امیری کمپلیکس په نوم د خصوصي روغتون فعالیتونه په دې خاطر وځنډول چې د دې روغتون ډیری کارکوونکي په دې ویروس اخته شوي، البته په د کورونا په ویروس باندې اخته شوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحیدالله مایار نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه روغتون ډیر پرسونل په کورونا اخته شوی. ولمه ورځ د حنیف الله حنیف په نوم یو ډاکټر چې د کورونا پر ویروس اخته شوی هم امر شو، د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمن تعقیب کړی د کابل لسډیو سره دی. تورمن صاحب، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه نوي اقدام او په مجموع کې د کورونا ویروس د پیښو په باب که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، مهرباني.
بله، مننه نوري صاحب. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وی په کابل کې د اميري په نوم د شخصي روغتون 6.5% کارکونکي په کورونا وایروس اخته شوې دي. د عامې روغتیا وزارت دغه روس لغه دغه څرګندونه کوي چې وړ مورز د دغه وزارت یو د دغه روغتون یو ډاکټر حنیف الله حنیف دغه وایروس لامل مړ شو. د عامې روغتیا وزارت ویان وی د لا معیار نن په کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې دوی د روغتون د فعالیتونو د ځنډولو دغه اقدام د کورونا ویروس د خپرېدو د لا مخنیوي په هدف کوي. نوموړي وویل دی وی په کابل کې د کورونا ویروس په خپرېدو او په امریکا پلیس روغتون کې د مثبتو پیښو په ثبت سره د دې احتمال شته چې دغه روغتون پرسونل په دغه ویروس اخته شي. نو د دوی د خوندیتوب په هدف او په ټولنه کې دغه ویروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف لارښوونه کیږي چې دغه روغتون د نور پرسونل او مسؤلینو تر معاینات پورې د دوی فعالیتونه وځنډول شي. د افغانستان د امریکا وزارت وی دغه روغتون ډیره کارکونکو ځکه په کورونا وایرس سخت شوی چې دغه وایرس ټیسټونه کول د امری روغتون رئیس میرویس اميري بیا پرون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې دغه روغتون دوی کارکونکو په خپل روغتون کې قرنټین دي خو په دې اړه چې دوی هم په دغه وایرس اختري څه نه ویلي خاغلی اميري د ډاکټر حنیف د ټیسټ نتیجې په ځان کې بیا د افغان جرمن روغتون په پرسونل او د امریکا وزارت په مدیریت انتقاد کړی او دوی په بیغوري تورن کړی و خو تازه نو وړي په دې اړه څه نه دی ویلي خاغلی اميري ازادي رادیو ته هم ویلي و چې د ډاکټر حنیف د سمپل اخیسو اته څلوي ساته ورسته هم دا نو معلومه شوې چې ډاکټر حنیف په کورونا وایرس اخته دی او کنه او دا تشخیص وایي چې ډیر ځندول شوی و د افغانستان د امریکا وزارت مخکړه دي شخصي روغتونونو او لابراتوارونو ته د دغه ټیسټ منکولو ویلي و د افغانستان د امریکا وزارت د معلوماتو مخې تر اوسه پر پټول افغانستان کې 423 کسان په کورونا وایرس اخته شوې چې له دې شمیر 14 کسان مړ شوې دي خو دغه وزارت وایاند ویدلا معیار نن خبری غونډې ته ویل چې یو شمیر سمپلونه تر څېړنې لاندې دي چې نتیجه به ورسته شریک شي بلې نورې سره
بلې ان تورمن صاحب مننه بیا هم په همدې موضوع کې تم کې په افغانستان کې کورونا وایرس د خبرېدو لوجي په ډیرو خارونو کې ډیر خارونه قرنټین شوی او کاروبار هم په ټپه درېدلې دی یو هم غزنی ولایت یو غزنی خار په غزنی کې یو شمېر ګرځند پلورون کې وایي چې خاري قرنټین لوجي کاروبار په ټپه درېدلې او حکومت باید ورسره مرسته وکړي دوی وایي چې کچېره ورسره مرسته و نشي نو قرنټین به مات کړي او خپل کارونه به بیرته امپایل کړي د ازادي رادیو خبريال غزنی حبیب الرحمن تاثیر پر رپورټ لري
د سه شنبه په ورځ په غزنی کې لسګونه هغه کسانو چې په شار کې لاسي کراچي چلوي د یو لاریون په ترڅ کې له دولت څخه د قرنټین په ورځو کې د مرستې غوښتنه وکړه دوی ویل تر دې وړاندې زیاتره کسانو د ورځې لمخې دومره پیسې ګټلې چې د شپې به یې خپل اولادونو سره خوړي خو اوس دا چې د غزنی شار تړل سوی دی نو د دې کارونه خراب سوی دی دوی وایي دولت باید له دې کسانو سره مرسته وکړي تر څو په کورونو کې پاته ورباندې خوراکي توکي واخلي د لاریون یو ګډونوال ازادي راډیو ته وویل مزدوری پټه پدرې د لیدې لا دې سره د کورنۍ اقتصادي حالات خراب سوی او نس کولای چخپلو اولادونو ته خوراکي توکي آماده کړي په خوابه د ورځې تر 300 افغانو یو پیدا کولې خو په دې ورځو کې کار نه پټه پول اړدي
نو مې ابي ابراهيمان د حکومت نموګه دا وخت نه دا چې مقصد کوم کومکونه چې راغلي دي دغه خلکو چې د دوسروشان دي دوسر باید کومه کوشي دی ته وړه غوړی وریځ ټول کوم شان خوراکي مواد چې دي پیسې دي چې کوم شان چې راغلي دي کومه هغه دوسر باید کومه کوشي
د لاریون یو بل ګډونوال وای په غزنی شار کې تر 2000 زیاتو کسانو لاسی کراچي او یا هم مزدوري کوله خو له قرنټین سره دا ټول بیکاره سوی دی د دو په خبره په دې ورستیو کې غزنی ولایت ته 8 میلیون افغانۍ مرسته راغلي نو باید لدې پیسو څخه لدې سره مرسته وسی دی وای ک ور سره مرسته ونسی نو مجبور دی چې قرنټین مات او خپل کار ته دوام ورکړي
عطا محمد بوشنده ولایت غزنی ولدی قرنټین پوسه خلګ وای سی پجای کینی حکومت کومکس مسکینانو او مستحق خلګ تر هغه لاغه دی غوته ورسیږي ان شاء الله ځتی به مشکل حل
بل لورته بیا د غزنی چارواکی وای تر وسه پورې هیڅ کومې پیسې د ولایت ته د مرستې لپاره نه دی راغلی د ولایت مقام د مطبوعاتو مرستیال سمیر احمد احمدی وای کومې پیسې چې غزنی ولایت ته ځنګړې سوی دي هغه د مرستې لپاره نه بلکې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د ممکنه پراخېدو د مخنیوي لپاره دی احمدی وای له هغه پیسو څخه به یوازې د کورونا وایرس په اخته کسانو د درملنې لپاره کارول کیږي او یا به هم روغتیایي مرکز نوتا وسایل اخستل کیږي نو موړی زیاتوی د مرستو لپاره د یو خیریه صندوق کلاس کړی وو چې تر اوسه پورې په کینز دی ولک افغانۍ ټولې سوي او پراتلونکو کې به پراړو کورنۍ یو ویشل سي د په خبره دغه پیسو د ویشلو لپاره د خلکو نمونه لیکل سوي دي
ولکه شاو افغانۍ کې چې په غوی باندې به خوراکي مواد خریدار کیږي او د کراچي ونن ته توزیع کیږي
دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس ته مخنیوي په مخه لا 13 اتو ورځو څخه د غزنی شار قرنټین سوی دی چې لا دې سره د زیاتو کسانو کارونه هم په ټپه درولې دي
د روغتیا نړیوال سازمان سوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایرس د سرایت مخنیوي وکړئ.
تاسو د کورونا وایروس د مخنیوي په برخه کې څه کولای شئ؟ یو شمېر اوریدونکو په دې اړه پیغامونه راستولي د افغان بیسي متسوات اتلس شمېرې له لارې. حافظ جانان امیری د تخار ولایت له شکمش ولسوالۍ څخه لیکي که افغانان قرنطین عملي نه کړي دا خطرناکه وایروس په زیات افغانان وځپي. محمد حسن قلمیار له تخار څخه لیکلي چې افغانان د کرونا وایروس د لوی ګواښ سره مخامخ دي، له طالبانو څخه هیله کوم چې اوربند وکړي. عبدالغفار د لشکرګاه څخه لیکلي طالبان سولې ته ژمن نه دي، طالبان یو کوچنی امتیاز ورکولو ته تیار نه دي، بې معنا یا بې ضرر وبخي بې ضرور ته ټینګار کوي د افغانانو دا په ګټه نه ده. البته پیغام مو واضح نه دی. په هر صورت تازه خان سمسور هم له ننګرهار څخه لیکلي د سولې په اړه د حکومت مدیریت کمزور دی او باید سم مدیریت ولري چې دغه پروسه بریالیتوب ته ورسیږي. کور مو ودان مننه پیغامونه تل راستوي، پیغامونه مو هم خبرو. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان خبرونه خبرېدو ته چمتو کیږي، خو تر هغې مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز فرشد جلالزی اوروي.
شار کې په سلګونو پولیس ګمارل شوي دي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو پر تګ راتګ شدید بندیز عملي کړي. دا خبر د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي پرون اعلان کړی. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې نن په هرات کې د کورونا وایروس د تشخیص د لابراتوار ستونزه هواره سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وایي معیار ویلي چې یو پلاوی ټاکل شوی او نن په هرات ته هغه ځانګړي چوبونه چې هلته خلاص شوي وو ورواستوي. په هرات کې د دوشنبه له ماسپښین راوروسته د چوبونو د نه موجودیت له امله د کورونا د ناروغانو د تشخیص چارې بندې وې. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن چې په کورونا وایروس اخته دی بیګه دوهمه شپه هم تر شدید څارنې لاندې تېره کړه. بوریس جانسن د نړۍ تر ټولو لوی سیاستوال دی چې کورونا وایروس نیولی دی. د امریکا په نیویارک ښار کې پرون د کورونا وایروس له امله د مړو شمېر 4000 ته لوړ شو. دا پر نیویارک ښار د سپتمبر د 12 په حملو کې تر وژل شوو وګړو زر تنه تقریبا زیات څرګندوي. دا په داسې حال کې ده چې په ځینې سیمو کې د کورونا وایروس چې سخت خپور شوی و، خو خلک په کورونو ننوتل او د فاصلې مراعات یې وکړ، وایروس سوکه سوکه د کمیدو په حال کې معلومیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. زه محمد ایاز ترنکی موتاش ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي اوس د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د هغوی د کرونا درملنه هم کیږي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. د نشې موادو د قاچاقو په تور شلتنه عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل امنیتي ځواکونو د شل کسان په بیلابیلو ولایتونو کې د 15 پیښو په تړاو لنګدي